Adiós.
افغانستان کې د سهار و بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی سهارنی خبری مجلې ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. نن پنځشنبه د 1404 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې 14مه د 2015 میلادي کال د اکتوبر 14مه ده. مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استاذ زلمی خلیل زاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعلان شوی لن محل اوربند ته اشاره وای. د اتصال وکساتونو لپاره په اوربند موافقه دی او خ انګام د هغه بیګا په خپل ایکسپانه کې ویلي کدا اړتیاوی هغه د ډیپلوماسۍ لپاره ورپرنځي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه دغه اوربن په اړه چې پرون ماښام په سیمه ییز وخت په شپږو بجو نافذ شوی په یو بیان کې همدې ټکي ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې موده کې به دواړه خواوې د رغنده خبرو اترو له لارې د دې پیچلې خو حل کېدونکې مسلې لپاره د مثبت حل موندلو په موخه صادقانه هڅې وکړي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې دوی به تر هغو اوربن رعایت کړي چې د ده په خبره چا تجاوز نه وي کړی. ازادي رادیو د دواړو لورو ترمنځ د پولي پوک دوه کې د نوي احتمالي نښتو په اړه چې هغه د لنافس شوی اوربند څخه سرغړونه وانګیرل شي راپورونه نه دي ترلاسه کړي. خو پرون چهارشنبه د کابل په څلورمه نه کې وزورور چاودنه وشو چې د طالبانو د حکومت ویاندې لامل د تیلو په ټانکر کې اور لګیدل په ګوته کړل. په کابل کې د ایمرجنسی روغتون چارواکو وویل چې د دغه چاودنې 15 وژل شوي جسدونه او 15 ټپیان وروړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجه صندوق یونیسف نن پنځشنبه خبرداری ورکړ چې د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه د 6.3 درجې له ویجاړونکې زلزلې او څو نورو ټکانونو یوه میاشت وروسته په ځپل شوو سیمو کې د اوبو، روغتیا ساتنې او حفظ الصحوي تاسیساتو د پراخې ویجاړتیا له امله له 212,000 څخه زیات ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له جدي خطر سره مخ دي. د ریلیف ویب پاڼې د راپور له مخې د اوبو 122 سرچینې ویجاړې شوي چې کورنۍ د پاکو اوبو او لاس مینځلو اسانتیاو ته له لاسرسي څخه بې برخې کړې دي. د ډېری تشنابونو په ویجاړېدو سره له 50 څخه تر 40 ټولنې اوس په خلاصه فضا کې حاجت کوي. ډېری ژوندې پاتې شوي کسان د صابون په څیر اړینو حفظ الصحوي توکو ته هم لاسرسی نه لري. د یونیسف په وینا شرایط د هاد اوبو لرونکې اسهال د خپرېدو لپاره چې په سیمه کې عام دی او هم د اوبو له لارې رامنځته کېدونکو نورو ناروغیو د خپرېدو لپاره مناسب شوی دی. همدارنګه ویل شوی چې روغتیایي مرکزونه د مختلفو ډولونو د پوستکي د خارښت، د هایډریشن او د هاد اوبو لرونکې اسهال د پیښو د ډېر زیاتوالي راپور ورکوي. یونیسف وایي د بشپړ روغتیایي بیړني حالت څخه د مخنیوي لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده. یونیسف وایي د غوښتل شوی څه کم 2 ملیون ډالر بودیجې یوازې نیمایي ترلاسه کړی او له مرستندویانو غواړي چې بیړنیو حالاتو ته د رسیدګۍ لپاره د دوی لازمه بودیجه تامین کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پایه د بودیجې د کموالي له امله له سختې لوږې سره مخ دي. WFP پرون په یو راپور کې وویل نږدې 14 میلیون وګړي په افغانستان، کانګو، سومالیا، جنوبي سودان، هایتي او سودان کې روان کال تر پایه لوږې ته ورنږدې دي. د راپور له مخې په افغانستان کې 9 میلیون وګړي د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي چې دغې لوړې شمېرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړی ځکه دی چې پر روان ژمي کې به وکول شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلوونکي متحدو ایالتونو له کله چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې نړیوالې مرستې زښت زیاتې انکمې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې حماس له اسرائیل سره د اوربند تړون ته غاړه کې نږدې واشنگټن په غزه کې د پوځي عملیاتو پر بیا پیلولو غور وکړي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان بلل کېږي. ترامپ پرون سی این این ته وویل کله چې زه ووایم اسرائیلي ځواکونه کولی شي ژر تر ژره جګړه بیا پیل کړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې اسرائیل حماس د اوربند له تړون څخه چې له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل مړه او ژوندي دواړه وروسپاري په سرغړونه تورن کړ. د چهارشنبه تر سهار پورې حماس ټول ژوندۍ شل اسرائیلي ارغمل خوشي کړي خو د وژل شو 28 ارغملو له ډلې څخه یوازې د وو جسدونه تر اوسه پورې ورسپارلې دي. حماس ویلي چې د اسرائیلي ارغمل شو پاتې جسدونو موندل او بیرته ترلاسه کول به ډیرو هڅو او ځانګړي تجهیزاتو ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې اسرائیل ملګرو ملتونو ته خبر ورکړی چې له همدې امله غزې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره د رفع لارې پرانستل له خنډ د رفع لارې پرانستل به له ځنډ سره مخامخ شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستل شي د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم دغه راس خبرونه او نور مطالب او ویډیوګانې د ازادي رادیو په نور ټولنیزو شبکو کې هم لیدلای شي او دغه راز مطالب هم لوستلی شي. وړاندې راپورونو کې به واورئ چې د کابل ایمرجنسی روغتون چارواکي وایي د تیر مازدیګر له 2 چاودنو دوی ته 15 وژل شوي او 15 د ټپیان وروړل شوي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک دی.
له بده مرغه ښځې او ماشومان هم په ټپیانو کې شامل دي. کوم ټپونه چې موږ ولیدل د چاودنې له امله دي، سوځېدلي او ضربې یې لیدلې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پرون راهیسې لنډ مهاله اور بند نافذ دی. خو دا چې ولې دواړو خواوو جګړو ته مخه کړې او دا څه ډول جګړه ده، په دې اړه مو د پوځي چارو د یو کارپو نظر اخیستی.
دا یو ډېره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې اصلي موخه هیڅ نه څرګندېږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې وروستیو نښتو سره هم مهاله په پاکستان کې پر افغان کډوالو بیا فشارونه زیات شوي دي.
د کراچی په ملر کې ډیر افغانان پراته وو. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدل چې تاسو بار سيزي بس هغه چاند وسونه د ځایو ورکړي وانډو سنې واپس ورنکړه.
پرون د کلیوالي خزو نړیواله ورځ و. په یو راپور کې مو په دې پلمه په افغانستان کې د کلیوالو خزو وضعیت کتنه کړې.
په خام چرګ چرګوړې کولو گزارم په کې دا وسنه کې قیمتي د زیاته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لازمي خبرونه لومړی موضوع ته. د کابل د ایمرجنسی روغتون چارواکي وایي د تیر مازدیګر له 2 چاودنو دوی ته 15 وژل شوي او 15 ټپیان ورول شوي دي. د دې روغتون په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې د 10 ټپیانو حالت نازک دی. یو شمیر رسنیو راپور ورکړی چې پاکستان پر کابل بریدونه کړي خو د طالبانو حکومت ویلي چې د تیلو یو ټانکر اور اخیستی و چې له امله ان چاودنه رامنځته شوې ده. جزئیات په دې رپورت کې.
په کابل کې د چهارشنبه د ورځې د اکتوبر د 15 نیټې د مازدیګر د شاوخوا 4 بجو له 14 ایمرجنسی روغتون ته 15 وژل شوي او 15 ټپیان انتقال شوي دي. په دې اړه د دغه روغتون په خبر پاڼه کې د 10 ټپیانو حالت نازک ښودل شوی او پکې ویل شوي چې د وژل شویو او ټپیانو کره شمېر لا هم نه دی څرګند. په افغانستان کې د ایمرجنسی سازمان عملیاتي مشر الساندرو پیرزی ویلي د روغتون پاتې کیلومتري کې په تایمنی سیمه کې 2 چاودنې شوي او 2 ارشوي چې د ډلیزو تلفاتو د مدیریت بیړنۍ طرحه عملي کړي. هغه په دې اړه د خپلو خبرو په یو برخه کې چې د کابل د ایمرجنسی روغتون په فیسبوک باندې خبري شوې ویلي
له بده مرغه ښځې او ماشومان هم په ټپیانو کې شامل دي. کوم ټپونه چې موږ ولیدل د چاودنې له امله دي، سوځېدلي او ضربې یې لیدلې. له لږ تر لږه یو کال راهیسې مو دومره زیات ټپیان نه ولیدلي.
راپورونه وایي چې پاکستان یو ځل بیا په کابل کې په خپلو هدفونو هوایي بریدونه کړي دي. فرانس پرس خبري اژانس د یوې پاکستاني امنیتي سرچینې په حواله لیکلي چې پاکستان د چهارشنبه په ورځ دقیق بریدونه کړي دي. ټولو نیوز هم یو ویډیو خپره کړې چې له 14 وروسته د مړو ټپیانو او یو څو پولیسې ودانۍ د تخریبېدو صحنې ښيي. د رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا هوایي بریدونه د پاکستان لخوا شوي چې پکې یو شمېر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي هم دي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. معلوم. د ټولنیزو شبکو ځینو کاروونکو ویلي چې دا ودانۍ د کابل د تایمنی په سیمه کې هدف ګرځېدلې ده. په دې ورځ په ټولنیزو رسنیو کې له کابل ښار څخه هوا ته د تور لوګیو د پورته کېدو ویډیوګانې هم خپرې شوې دي. د جرمني ټي پي ای خبري اژانس د پاکستان د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي چې دا لوګي د اسلام آباد له لوري د یوې بي پیلوټ الوتکې له برید وروسته پورته شوې دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دا اور او لوګي د تیلو د یوې ټانکر د سوځېدو و. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د چهارشنبې په ورځ د ماسپښین درې نیمې بجې شاوخوا یې د چاودنو غږونه اوریدلي دي. د خیرخانې سیمې یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
شاوخوا درې نیمې بجې به وې چې د څلورو درنو چاودنو غږونه واورېدل شول. برېښنا پرې شوه او تر اوسه هم نه ده راغلې. خلک ښځې او ماشومان ډېر وېرېدلي وو. دوه یې په لابجر سیمه کې او دوه نورې د تایمنی د پنځم سړک په شاوخوا کې وشوې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي چې د راپورونو له مخې پاکستان پر کابل او کندهار هوایي بریدونه کړي چې ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. هغه دا بریدونه د نړیوالو قوانینو او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا څرګنده سرغړونه بللې او ویلي دي که دا بریدونه دوام وکړي افغانستان به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. ټولنیز هم د طالبانو د ځایي چارواکو له قوله لیکلي چې د چهارشنبې په ورځ مازدیګر شاوخوا څلور بجې پاکستان د سپین بولدک پیر کمیشنری برید وکړ چې د طالبانو لخوا ځواب ورکړل شو. طالبانو د همدې ورځې په سهار بیا ادا کړې وه چې د پاکستان بریدونو له امله په سپین بولدک کې لږ تر لږه دولس ملکي وګړي وژل شوي او لسلو نور ډېر ټپیان شوي دي. چې وروسته بیا طالبانو هم پر پاکستان متقابل بریدونه کړي، خو له دې نښتو څو ساعته وروسته دواړو لوریو اور بند اعلان کړ. ذبیح الله مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبې په مازدیګر پنځه نیمې بجې اور بند نافذ شو. مجاهد ویلي چې دا اور بند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لوری برید ونه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اور بند به یوازې اته څلوېښت ساعته وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما ویلي چې د طالبانو او پاکستان د پوځ ترمنځ د وروستیو سرحدي نښتو له امله ګڼ ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. یونما د چهارشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د تلفاتو کره شمېر نه دی څرګند او له دواړو خواوو یې غوښتي چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره سمدستي نښتې ودروي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پرون راهیسې لنډمهاله اور بند نافذ شوی. خو دا چې ولې دواړو خواوو په دې وروستیو کې جګړو ته مخه کړې وه او دا څه ډول جګړه ده، په دې اړه زما همکار احمد تکل د پرزیدلي جمهوري نظام د ټولو وسلوالو ځواکونو له ویان اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې. په پیل کې دا چې کوم لوری دغه اور بند ته اړ شوی او دغه جګړه څه ډول جګړه بولي، دغه نظر پوښتلی.
تاسو وګورئ دغه خپل دغه د پاکستان دغه جګړه چې اوس یې پیل کړې ده او یا د مخکنۍ دغه جګړه د طالبانو سره یا د افغان ولس سره درلودله، دغه یو ډېره مرموزه جګړه ده. د دې جګړې هغه اصلي موخه هیڅ نه څرګندېږي. له دې نه موږ داسې یو پایله اخلو چې پاکستان بیا هم د تیر په څیر باندې خپلو هغه شریرو سیاستونو ته دوام ورکوي او د دې په خاطر چې خپله په ناورینو کې غرق ده، د دغه ناورینو نه د راوتلو لپاره ځان لپاره فرصت جوړوي. ولې کوم نړیوال بدلونونه چې د نړۍ په کچه باندې را روان دي، زمونږ اټکل دا ده چې پاکستان نور خپل هغه موقف د لاسه ورکړی ده. په دې جوړو شوو جګړو یا د دوو د خپل کنټرول لاندې جګړو باندې به دو کوم څه تر لاسه نه کړي. د دویم بحث دا ده چې کوم دغه جګړه چې موږ وایو چې مرموزه، دا هم باید په ډاګه کړو چې ولې مرموزه ده. تاسو وګورئ دا کومه جګړه چې دوی کوي یا د هغوی ځواک چې دوی ګټه پورته کوي، دغه د متعارف جګړې دپاره یوه جګړه ده. په ټوله کې طالبان دومره واک او ځواک نه لري چې دوی د هوایي ځواک نه یا د دوی هغه کوم اهداف چې دي چې دوی د هوایي ځواک نه ګټه پورته کړي. په دې کې ځانګړي عملیات کوو چې هم دا د من نه وړلی شي داسې اهداف او نور استخباراتي او پرتفي عمليات کې هم نو دغه
سیاوري د زما بل پختنه هم د پاندې موضوع زغورم لتاس نوړاندې پختنه وکم چې د افغانستان او پاکستان پوځي ورتیاوي څومره دی او لوبل سره څومره توپیر لري. لطفا لمړی دې پختنه ته جواب راکړي چې آیا پرختیا هم دا اوربان د افغانستان په غوښتنه شوی او که پاکستان ځکه چې د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد وایي چې دا د مقابل لوري په غوښتنه شوی؟
تاسو وګورئ دغه خپل دغه د اوربان کلمه دلته استعمالېدل یا د اوربان کېدل دغه خپله تر اوسه پورې روښانه نه ده چې دغه جګړه د چا په مقابل کې پیل شوې وه او د چا سره اوربان کېږي. یعنې دغه فکر دی چې تر اوسه پورې زموږ دغه جګړې ته د مرموز نوم ورکوو، نو علت همدغه ده چې دغه د جګړې نه مشخص تعریف نه دی وړاندې
شوی. په تېرو دوو ورځو کې
شنوارې هر جګړه ځانته یو تعریف لري، هر عملیات ځانته یو نوم لري، د هغې پلان ګزارۍ دپاره مثلا یو وخت اړتیا شته ده، او په عیني ترتیب باندې کوم اهداف چې د هغې جګړې کې ټاکل کېږي چې ترلاسه شوي دي که نه ترلاسه شوي دا باید په ډاګه شي. د هغې نه وروسته به کولی شي چې په اوربند باندې سړی خبرې وکړي.
د جګړې دلیل خو تر یو حده پورې روښانه دی. د طالبانو حکومت وایي چې پاکستان د افغانستان پر پلازمینه کابل باندې هوایي تیری وکړ، حریم یې نقص کړی افغانستان. تر یو حده پورې مسله روښانه ده، نو د مرموزوالي خبره خو هسې نه مطرح کیږي. خو ویلي دي که نه پاکستان ویلي دي چې دلته د پاکستاني طالبانو اډې دي او موږ غواړو چې په هغه باندې حمله وکړو. یعنی مسله دا ده چې د دواړو ترمنځ د جګړې اهداف ډېر زیات روښانه دي. سوال دا دی چې آیا کوم لوری ضعیف شوی چې اوربان غواړي که څنګه؟
تاسو وګورئ دغه تاسو اټکل بدای، ولې د تخصصي لحاظه او د پوځي لحاظه دغه جګړه موږ ته تعریف شوې جګړه نه ده. د جګړې موخه تر اوسه پورې ثابته نه ده. تاسو وګورئ د ټي ټي پي ځواکونه یا کوم تارکات چې دوی لري دغه اکثرا د پاکستان په خاوره کې دوی، ولې د پاکستان په خاوره کې خیر بیا د هوایي ځواک نه ګټه نه پورته کوي. دویم موږ چې وایو چې دغه بحث رامنځته کیږو چې د افغانستان حریم او د ملي حاکمیت دغه خو ځانته یو تعریف لري په نړیوالو قوانینو کې چې یو هیواد چې مشروع واکمني ونه لري موږ هغې ته څنګه ویلی شو چې هغه د یو هیواد د ولس نه ملاتړ کوي؟ موږ اوس دا خبره داسې کوو چې دغه عملیات د طالبانو په مقابل کې نه، د افغانستان د ولس په مقابل کې. یوه برخه یې، دویمه برخه یې دغه ده چې پاکستان کوم څه چې کوي هغه نیمګړتیاوې چې طالبان لري د هغې نه ګټه پورته کوي د ځان په خاطر باندې او دغه عملیات ترسره کوي.
ډېره مننه. کلند دا هم وایي چې د دواړو خواوو پوځي انډول څومره دی؟
اصلا دغه د انډول بحث مطرح کېږي د پاکستان د پوځ او د طالب ترمنځ. اصلا دومره لرې واټن ده په انډول کې چې د پوځي لحاظه هېڅ مقایسې وړ نه ده، او په عیني ترتیب باندې په دغسې یو جګړه کې اصلا پاکستان دې ته اړتیا نه لري چې هوایي ځواک ته ګټه پورته کړي.
د پرزیدل جمهوری نظام د ټولو وسلوالو ځواکونو لویان اجمل عمر شینواری سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د وروستیو نښتو په اړه چې تر شا یې څه عوامل پراته دي مرکه وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په د کرکټ په موضوع کې تم کیږو. لکه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند کرکې په اوږدو کې د دواړو لورو ترمنځ نښتې پیل شوې. په پاکستان کې پر افغان کډوالو هم پاکستاني چارواکو فشارونه زیات کړي دي. د پاکستان حکومت یو وار بیا اعلان کړی چې د دې هیواد له هغو اتباعو سره به قانوني چلند وشي چې له بې اسناد افغان کډوالو سره په پاکستان کې د پاتې کېدو په برخه کې مرسته کوي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر انتلال چودري تازه په یو خبري کانفرانس کې ویلي هر هغه شخص یا اداره چې د کارموندنې یا کرایي کورونو په برخه کې له اسنادو پرته افغان کډوالو سره مرسته وکړي مجرم ګڼل کیږي. د پاکستان په بېلابېلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو له لوري له کورونو نه د وتلو خبرداری ورکړل شوی دی.
د پاکستاني او د طالبان د حکومت د ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر وروستۍ وسلوالو نښتو وروسته د پاکستان حکومت دغه کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره همکاري کوي. د پاکستان حکومت یوه نوې طرح اعلان کړې چې له مخې هغه پاکستاني اتباع چې بیا اسناد افغانانو ته کار، کور او یا پناه ورکوي له سختو قانوني کړنو سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر تلال چودري تازه په یو خبري کنفرانس کې ویلي دغه ډول پاکستاني اتباع به د نویو قوانینو پر بنسټ مجرمان و پیژندل شي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره شوې ویډیو کې نوموړي ویلي چې دا اقدام د بیا اسناد افغان کډوالو د پیژندلو او له دې هیواد د ایستلو لپاره د ملي هڅو یوه برخه ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو له لوري له کورونو نه د وتلو خبرداری ورکول شوی. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې میشت افغان کډواله ارزو احمد زیوایی تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو خبرداری ورکړي او د کورونو نور مالکان هم افغان کډوالو ته کورونا په کرایه نه ورکوي.
زموږ ته کور مالک راغلی و او موږ ته یې له کوره د وتلو خبر راکړو. هغه ډېر جدي و او وی ویل چې باید په څلورو ورځو کې کور خالي کړي یا باید ویزه ولري. ما ترې وغوښتل چې د ویزې د ستونزې د حل تر وخته موږ ته وخت راکړي، ځکه اوس مهال د ویزې تمدید بند دی. باور وکړئ تر پرون زه بل کور پسې ګرځم، خو هر چېرته چې لاړه شم او هغوی پوه شي چې زه افغان یم راته ویل کېږي چې افغانانو ته کورونه نه ورکوو.
د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې میشت افغان کډوال حمید الله ازادي راډیو ته وویل
د کراچۍ په ملر کې ډېر افغانان پراته وه، 200-300 کور پراته وه. هغه د مکان مالکان ګرد ورته ودرېدله چې تاسې بار سېځئ، بس هغه چانډ وسونه د ځایو ورکړي وانډو سنه واپس ورنکړه، خو ځایونه باندې خالی کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو په خبره د روان کال د جولای له میاشتې وروسته حکومت د دوی د ویزو د تمدید پروسه تړلې چې له امله یې دوی د ډیپورټ له جبري ګواښ سره مخ شوي. له بل خوا د اکتوبر په 14 د پاکستان د حکومت له لوري یو لیک خپور شوی چې یوه کافي ازادي راډیو ترلاسه کړي، پکې د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې د افغان کډوالو د 10 کمپونو د تړلو اعلان شوی او ویل شوي دي چې د دوی غیر منقول ملکیتونه به هم پاکستان حکومت ته وسپارل شي. له دې مخکې د سپتمبر په 15 په خیبر پختونخوا، پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې د افغان کډوالو 14 کمپونه تړل شوي وو. په ورته وخت کې د ډان ورځپاڼې په ګډون یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې په پنجاب کې د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو دریم پړاو پیل شوی او شاوخوا 130 افغان کډوال تازه د ایستلو لپاره توقیف ځایونو ته لیږدول شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یونیچیار ویلي د روان کال له اپریل تر سپتمبر میاشتې پورې شاوخوا 15,500 افغانان له پاکستان ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان اکتوبر په 11 د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته پاکستان یو وار بیا خبرداری ورکړ چې په خپله خاوره کې به د افغان کډوالو په وړاندې قانوني اقدام وکړي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د اکتوبر په 12 د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له افغانستان سره حالاتو کې بدلون راغلی او باید په پاکستان کې د افغان کډوالو حضور پای ته ورسول شي. د پاکستان او طالبانو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته تر هغې زیات شو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړ او دغه راز یې په پکتیکا کې هوایي بریدونه وکړل. له دې بریدونو وروسته طالب ځواکونو د ننګرهار، کونړ او کندهار په ګډون د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره نښتې وکړې چې دواړو لورو یو بل ته د درنو مرګژوبله د اړولو ادعاوې هم کړي.
پرون د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کلیوالې میرمنې چې د خپلو کورونو کورنیو سرپرستانې دي وایي اقتصاد ډېر کمزوری دی او په هغه ناسیزه کار چې کوي یې کور چلول او بچی لویول ورته ګران شوي دي. نور په دې رپورټ کې
وایي څلورې بچیان دي کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانې له وجې د ژوند او حیاتي ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 23 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
څلور ماشومان مې دي. دغه اقتصاد سره ډېر زه په دې پېښې ډېر په مشکلاتو کې یم، درته ډېره ستونزو سره مخامخ یم. زه خیاطي کوم، د خپل اولاد او د کور بچنوم اما تاسو ته مشرد په معلومه ده چې رانی بیخی دیره ده نو در مشرد زیمی مریض دیره ده
نن دو اکتوبر 15 ده کلیوال و خزو نریوال ورست ده ده ورست په 2001 کال که ده ملګرو ملتونو عمومی مجمع ده و پریکر لیک په خپرولو سره و نوموله او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپیریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکي 3 شپېته کلنه خورمنګوله چې 3 زامن او 14 لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هېڅ هم نه پوهېږي. دا چې چرګان او چورګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې 3 وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم، پخوام چرګ او چورګوړی کولو ګزارم په کې ده، اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته، پولي د پټي کار هم اوس نشته، وچکالي ده، سړی هم بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشتروت ولسوالۍ یوې اوسېدونکي چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو، وایي د طالبانو په بېځلي راتګ سره وزګاره شوې او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دې هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات نور هم ډېر شوي دي، یعنی موږ کوم درمات نه لرو، نو اوس هم ژوند په قاز باندې مخته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قاز هم نه ورکوي، نور څه نشته چې مصرف په خپل روزمره ژوند ورباندې تېر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدي بیا وایي، پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره یې مخکې درلودې. هغې وویل
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان و روستا
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې د طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز ان د سیاسي مشارکت امکان درلود او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدودیت تونو شاهدان یو چې د دوی ټولنې ژوند یې تر فشار لاندې راوستی دی.
زندگی اجتماعي زنان را تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې کلیوالي ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه طالبانو په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولی دی. د دوی د سینګار سالونونه یې وتړل او دغه شان په ګڼو نورو برخو کې هم کار له پراخو محدودیتونو سره مخ دی. ښځې مخکې په کلیو کې په پټیو او کورنیو باغچیو کې په کرکیله، د چرګانو په ساتنه، مالداري، لاسي صنایعو، خیاطۍ او نورو برخو کې په کار بوختې وې چې د دولت له خوا یې هم ملاتړ کېدو. خو اوس په راپور کې مرکه شوې میرمنې وایي د کاروبار هغه پخوانی خوندي نه دی پاتې، ملاتړ هم ترې نه کېږي او د طالبانو حکومت له ګڼو محدودیتونو سره مخ دی.
د کلیوالي ژوند په موضوع کې بیا هم تم کېږو. تېره ورځ د خوست ولایت په 15 ولسوالیو کې د اوسیدونکو لپاره پر 8 رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. په دغو پروژو چې د پوهنې، اوبو لګولو، کلیوالي خدمتونو او د لارو د جوړېدو په برخو کې ترسره کېږي، 140 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. ځایي اوسیدونکي د دې پروژو پیلېدو ته خوښ دي، خو وایي سیمو ته یې په تېر کې د جګړو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او وایي چې باید ورته ډېره پاملرنه وشي. نورحال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې.
د خوست په 15 سرحدي ولسوالیو، تریزی، علیشیر، تڼیو، ګربزو، سپیری او ځاځي میدان ولسوالیو کې د اوبو، برېښنا، پوهنې، کلیوالي خدمتونو او کلیوالي سړکونو په بیلابیلو برخو کې د 8 رغنیزو پروژو کار پیل شو چې ټول ورباندې 140 میلیونه افغانۍ لګښت کېږي او 4 به د 3 میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. د سرحدونو چارو وزارت معین مولوي محمد اسماعیل غزنوي وویل
اوس زموږ پروژې په 2 ولایتو کې عملا پیل دي او خوست کې نن شاهدان یو. وروسته کې به بیا هغه رسمي سرحداتو ته د افغانستان هم اغوی تم دا پروژې رسیږي او هغه محروم ولسونو ته به انشاءالله دغه سرحدي خدمات او یا په ډیورنډ کرښه پراته ولسونو دپاره ټولو ته رسیږي په سراسر د ټول هیواد.
په سرحدي ولسوالۍ ګربزو کې کوم ځای چې په بېلابېلو برخو کې د 38 پروژو د کار د پیل ډله ایزه پرانیسته وشوه له هغو ولسوالیو ده چې تر ډېره یې خلکو او کرنیزو ځمکو ته د سیلابي اوبو ګواښ متوجه دی. د ګربز یو اوسیدونکي شاکرالله وویل
یو دا نه ده چې موږ دغه ځمکه موږ په دغه ویله باندې پناه کړې، بلکې شخصي ځمکه موږ زموږ نه کورونه جوړل سیلابونو له امله دا کامرون کړي داسې نوره ستونزې شته خو زموږ په منطقه کې.
د خوست اوسیدونکي وایي په تیر کې ډیری سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره د ژوند د اساسي اړتیاو د برابرولو په برخو کې د پام وړ کار نه دی شوی او اوس هم په بېلابېلو برخو کې له ستونزو کړېږي. د ګربز ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نور محمد وایي
میج دولت نه ډېره غوښتنه لري، خواهش لري که نه چې موږ په منطقه کې دغه سړکونه ویالې دغه نوره پرشي ارڅ دي کنه دا وی جاړي دي دغه څه پته شوی دي کنه ای سفرامیک تکین داس کور نه دا شوی چې میروی ای چې دا کور داس جوړ.
یاد دی وی په تیر ډول سيزو کې د خوست رزي علي شير با کوسپيره سرحدي ولسوالي همدارنګ صبري مساخل او قلندر هغه سیمه وي چې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې خلکو لپاره د اړتیا وړ پروژې نه دی پلي شوی او تر دې ری ولسونه د ژوند په بیلابېلو برخو کې لستونز سره لاس